كده سهر اتبجي سوي بالاخبار ونيتا شر اخلص. پدې خبرونه کې چې یو ساعت به دوام وکړي او ریچې د ملي مصالحې د علي شورا یو چارواکي تایید کړی چې د استانبول غونډه د روان اپریل میاشتې پر 14 کېږي. دا نور راپورونه به تر خبرونو وروسته واوري. پسر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي وسلوال طالبان په پام کې لري چې د هیواد په لویو ښارونو کې خپلې حملې زیاتې کړي. د خوست هوایي ډګر عامر وایي د خوست هوایي ډګر له جوړېدو سره به د دغه ولایت کرنیز او نور محصولات د نړۍ بېلابېلو برخو ته په اسانۍ صادر شي. او روسیې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د فضایي همکاریو موافقه تر 2030 میلادي کاله پورې تمدید کړه. دا خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي وسلوال طالبان په پام کې لري چې د هیواد په لویو ښارونو کې خپلې حملې زیاتې کړي. حیات الله حیات پرون یکشنبه په کابل کې له لوړ رتبه امنیتي چارواکو سره په ګډ خبري کنفرانس کې دا خبره وکړه.
طالبان په ځانګړي ډول د ننګرهار، هرات، مزار شریف په څیر په ځینو نورو لویو ښارونو کې د تاوتریخوالي د زیاتولو پلان لري. د ننګرهار، لغمان، خوست او سرپل په ګډون په ځینو ښارونو کې یوازې د جمعې په ورځ د ماشومانو په ګډون شپږ ملکیان شهیدان شوي او یو ویشتر نور ټپیان شوي دي.
شغلی حیات زیاته کړه چې د لویو ښارونو د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره هیئتونه ځینې ولایتونو ته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. د ملي اردو چارواکو د کونړ ولایت په چپی درې ولسوالۍ کې تر 20 د ډیرو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. طالبانو د دې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې وړ مشپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې وروسته بیا جګړه ونښته. د 200 لومړي سیلاب قلو اردو د دوهمې پلې لیوا مطبوعاتي مسؤل شاهد الله ساپای وایي چې په هغه جګړه کې چې تر پرون شنبه یې دوام وکړ تر 20 ډیر وسلوال طالبان ووژل شول.
د 201 سیلاب قلو اردو دوهمې پلې لیوا منصبونو سربیره د توپچي او ایز ځواکونو له سخت غبرګون سره مخامخ شول چې په ترڅ کې تر دې مهاله 21 تنه ترهګر وژل شوي او یو اندازه وسلې او مهمات یې له منځه وړل شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د خوست هوایی ډګر عامر وایي چې دغه ډګر له جوړېدو سره به د دې ولایت کرنیز او نور محصولات د نړۍ بېلابېلو برخو ته په اسانۍ صادر سي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د خوست هوایی ډګر به ډېر ژر ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د خوست د هوایی ډګر عامر عبدالصمد تڼیوال پرون شنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د خوست تولیدات به د نړۍ هیوادونو ته خصوصا جلغوزي او چارمغز به د نړۍ نور هیوادونو ته اروپا او د جرمنی وادونو تصدیریږي. د دې اوی ډګر څخه به د هاج اپریشن کیږي. خصوص به پراتلونکو کې د افغانستان یو د تجارت څلورلاري.
د ملکی هوایی چلن اداره وایي دغه هوایی ډګر د لسو کلونو پر مهال په 500 پړاوونو کې د 1.2 میلیارد افغانۍ په لګښت جوړ شوی دی. په پام کې ده چې د نجونو د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن هم په کابل کې دوه ټیمونه سره مخامخ سي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل
امروز مسابقه میان تیم های فوتبال بانوان آینده سازان و
نن یک شنبه د آینده جوړون کو او د کابل ځوانانو د نجونو لوبډلو ترمنځ مسابقه کیږي. دا د لومړۍ اونۍ دریمه مسابقه ده. پرون د نجونو شریفي سپورت لوبډلی د افغان کلب په وړاندې 6-0 په وړاندې بریا خپله کړه او لومړني درې امتیازونه یې ترلاسه کړل.
د نجونو د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د پنجشنبه په ورځ په کابل کې پیل شوې. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د افغانستان د فوټبال اتلانو د لیګ دوهم پړاو مسابقه روانه ده. زموږ اخلاص د راډیو اوري. روسیه د امریکا له متحده ایالاتونو سره د فضایي همکاریو موافقه تر 2030 میلادي کال پورې تمدید کړه. د روسیه حکومت په اعلامیه کې وویل چې صدر اعظم میخائیل میشوستین د دې موافقې د تمدید سند پرون شنبه تایید او لاسلیک کړ. روسیه او د امریکا متحده ایالاتونو د فضایي همکاریو موافقه په 1999 میلادي کال کې لاسلیک کړې چې څلور واري تمدید شوې ده. دغه موافقه د دواړو هیوادونو د فضایي ادارو ناسا او روسکاسموس ترمنځ د فضا اړوندو لویو څېړنو پروژو ته زمینه برابروي. بنګلاديش په پام کې لري چې د کورونا وایرس د خبرېدو د سوکه کولو لپاره سر له دوشنبه په ملي سطحه د اوو ورځو لپاره ټول بند نافذ کړي. د دغه هیواد د ترانسپورټ وزیر عبید القادر پرون په ډاکا کې یو خبري کنفرانس ته وویل دا پریکړه په بنګلاديش کې د کورونا وایرس د پیښو تر زیاتېدو وروسته وسوه. د بنګلاديش حکومت ویلي چې د عاجلو خدماتو برخې به له دې ټول بند څخه مستثنا وي، خو دوی باید روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. یوازې د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 4,310 مثبتې پیښې ثبت شوې چې لوړ شمېر ګڼل کېږي. او د سومالیا پولیس وایي په پلازمینه موګادیشو کې یو ځانمرګي بریدګر پر یوه موقتي بازار په حمله کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل. د پولیسو یوه ویاند صادق دودیشه وویل ځانمرګي د هټیوالو او د چایو د پلورونکو یوه ډله په نښه کړه. پرون تر دې حملې څو ساعت مخکې د الشباب افراطي ډلې وسلوالو له ښار بهر د پوځ پر دوو مرکزونو حمله وکړه. د خبرونو پای خبرونه ملازده رادیو واردل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د ملي مصالحې عالي شورا یو چارواکي تایید کړ چې د استانبول غونډه په شاوخوا دوه اونیو کې ترسره کیږي.
نشست استانبول در 16 اپریل برگزار میشه.
د استانبول غونډه د اپریل میاشتې په 14 کېږي. د افغانانو لپاره یو ډیره مهمه حیاتي تاریخي او برخلیک ټاکونکې غونډه ده.
نن د اپریل 4 د ماینونو د خطرونو په اړه د پوهاوی او له ماین پاکۍ سره د مرستې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماین یو قرباني وایي
له ماین سره مخامخ شوم چې څو شېبې ما ورسره بازي وکړه او څو شېبې وروسته هغه انفجار وکړ او زما دواړه سترګې او ښی لاسې له منځه یووړ.
په برما یا میانمار کې د پاوزه او ډیموکراسي پلوه مظاهرچیانو ترمنځ په پرونی اخوډب کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله وشته. دوه ونیز پروګرامونه هم لرو. په تاندې څانګې پروګرام کې اوري چې ځوانان څنګه رضاکار فعالیتونو ته هڅولی سو.
ټول درد احساسو ولې د درد پوړنې زموږ اقدام څه ده؟ مونږ یو بې وزله کس فرض کړه سرک په سر باندې ولې دغه انځور مو وخت فیسبوک ته واچول چې مرسته سره وکړي. آیا غسر مرسته وشوه؟ ځوانان باید مسؤلیت پذیر اوسي.
حقیقت څه دی؟ موبایل ونیز پروګرام دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ پر تړون معلومات ترلاسه لرو. راسره اوسئ. ورته د خبرونه د سرموزه ته د ملي مصالحې عالی شورا یو چارواکي تایید کړ چې د استانبول غونډه د رواني اپریل میاشتې په 14 کېږي. د دې چارواکي په خبره دغه غونډه د افغانستان د رواني شخړې د حل او د سولې پروسې د چټکتیا لپاره خورا مهمه ده. د استانبول د غونډې پر اجنډا له تیرې پنځشنبه د ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو استازي د دولت او طالبانو له هیاتونو سره په خبرو بوخت دي. سلام محمد صالح نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا یو چارواکی تاییدوي چې د استانبول غونډه به تر دوو اونیو په لږه موده کې وسی. د دې شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید ظاهر متحری پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه د افغانستان د رواني کشالې د حل لپاره خورا اهمیت لري.
نشست استانبول در 16 اپریل برگزار میشه.
د استانبول غونډه د اپریل میاشتې په 14 کېږي. د افغانانو لپاره یو ډیره مهمه حیاتي تاریخي او برخلیک ټاکونکې غونډه ده. دا سی غونډه چې د افغانستان حکومت، سیاسي ګوندونه او په دې برخه کې لوی او اغیزمن رهبران په واحد طرحې او ګډ لیدلوري سره پروسې ته داخلي شي. د روان شخړې او جګړې د ختمېدو لپاره به قوي حل لارې ولټوي.
په همدې حال کې په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیات یو غړي چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط یې ازادي راډیو سره خبرې کولې پرون تایید کړ چې د اپریل پر 14 د استانبول غونډې پر جوړېدو موافقه سوې ده. خو د دې نیټې په اړه لا هم زده او نقیز څرګندونې کیږي، ځکه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي تر اوسه د استانبول غونډې پر مشخصه نیټه موافقه نه ده سوې. د ملي امنیت شورا سلاکر حمدالله محب هم پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د ترکیې په استانبول کې د کیدونکې غونډې په اړه چمتووالی روان دی او تر اوسه یې نیټه مشخصه سوې نه ده. ښاغلی محب د نیټې د نه مشخص کېدو یو علت دا وښود چې د استانبول په غونډې کې د ګډونوالو ترکیب او د غونډې اجنډا نهایي سوي نه دي. تر دې مخکې تیره پنځشنبه په دوحه کې د دولت د مذاکراتي هیئت یوه غړي غلام فاروق مجروح ویلی وو د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا او ترکیې استازو د قطر په کوربتوب د استانبول غونډې پر اجنډا بحث پیل کړی دی. په کابل کې پرون ځینو سیاسي ګوندونو د افغانستان د سولې په اړه د استانبول د غونډې هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې په کار ده دغه غونډه د افغانستان د روانې جګړې په حال کې مرستندوی تمام سي. که څه هم د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې د 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په دوحه کې پیل شوې خو تر اوسه په خنډ او ځنډ مخته ځي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د اپریل څلورمه د ماینونو له خطرونو څخه د پوهاوی او له ماین پاکۍ سره د مرستې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د منابعو په خبره په افغانستان کې 1600 کیلومتر مربع مځکه ماینونه او ناچاودي مواد شته چې هر میاشت په منځنۍ توګه 160 کسان وژني. تفصیل په دې راپور کې.
سره له دې چې مستقیمو جګړو د افغانستان ډېرو خلکو ته زیان رسولی خو ماینونو او ناچاودو موادو هم ډېرې خلک قرباني کړي دي. د جګړو دوام لامل شوی چې لمینونو ډکې ځمکې په بشپړ توګه پاکې نشي. دغه ځمکې اوس هم د خلکو ژوند ګواښي. یو له دغو کسانو چې د ماین چاودېدو یې د ژوند بڼه بدله کړې 25 کلن داریوش دی وایي:
د ماین سره مخامخ شوم چې څو شېبې ما ورسره بازي وکړل او څو شېبې وروسته هغه انفجار وکړ او زما دواړه سترګې او ښی لاس یې له منځه یووړ. 1301 هجري لمریز کال کې د مزنګ په غره کې ما رمه بولې وه څرولو ته. هلته د زده پرسونل له ماین سره مخامخ شوم.
دغه سیمه چې داریوش معلول کړي ممکن په افغانستان کې ډېری ورته سیمې هم وي. د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ د وزارت مسؤلین وایي سره له دې چې په تېرو دېرشو کلونو کې 3000 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو پاکه شوې خو اوس هم 1600 کیلومتره ساحه شته چې ماینونه پکې کرل شوي دي. د دوی په خبره په 0 کیلومتره مربع ځمکه کې له 2000 لومړي کال وروسته ماینونه کرل شوي دي. د دغه وزارت د ماین پاکۍ د عملیاتو د همغږۍ رئیس محمد شفیق یوسفی ازادي راډیو ته وویل د ماینونو نه ډکې ساحې په کندهار، هلمند، لوګر، پروان، فراه، بادغیس، فاریاب، کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کې دي. ښاغلی یوسفی وویل
توګه تر 1600 تنو پورې په میاشت کې موږ د ماینونو ناچاودو توګه قربانیان لرو چې دا یو ډېر غټ رقم دی. اوس هم
ښاغلی یوسفی زیاته کړه پر لاس جوړ شوي ماینونه تر ډېره حده په نقلیه وسایطو کې ځای پر ځای کېږي. سرګلولۍ ډېری ماشومان قربانوي او زیان رسوونکي دي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې په تېر یوه کال کې 1500 ملکي کسان د دغو ماینونو او ناچاودو موادو د چاودېدو ښکار شوي چې 10% مړه شوي دي. د دغه وزارت شمیرې ښیي چې په تېر یوه کال کې 15000 د پرسونل ضد، 300 د وسایطو ضد او شاوخوا 1500 ناچاودې مهمات له منځه وړل شوي دي. په ورته وخت کې په ترکیه کې پوځي کارپوه عمر صافر د ماینونو د پاکولو چاره سخته او له لګښته ډکه ګڼي. د ده په خبره دغه ماینونه نه یوازې دا چې خلک قربانوي بلکې ډېر اقتصادي زیانونه هم رسوي.
د ډېرو هغو شاهد وو چې هغې خپل ځانونه د لاسه ورکړله او ځینې داسې سیمې دي چې هغه د افغانستان په زراعت کې اقتصاد کې ډېر زیات رول لري اما متاسفانه د ماین د موجودیت په اساس هغه ساحې تر اوسه د هغې نه هیڅ نوی اقتصادي استفاده نه کېږي. امیا کې اقتصادي، اجتماعي او زیات نور اضرار هم منځته راوړي.
که څه هم ماین پاکي او د ناچاودو موادو له منځه وړل د نړیوالو سازمانونو په مرسته دوام لري خو په وروستیو او په تېرو 2000 لومړي کال کې ځای پر ځای کېدو ستونزې ډېرې کړې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سمجه خلاص دی رادیو اوری په ننګرهار کې لسکونو هغه شوز چې لرسنیو او نورو حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره کار کوي، یا یې له دندو استعفا وکړي او یا یې دفترونو ته تک پریښې دی. په دې ولایت کې ګڼې ښځینه کارکوونکي د غلطه پر شوزو وروستیو هدفي بریدونو بیره ولیدي. یوازې تیره میاشت په دې ولایت کې د بیلابیلو ادارو اوه تنه ښځینه کارمندانې په جلا جلا هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. پر ښځینه وو د دې بریدونو تر شا څوک دي او ولې یې مخه نه نیول کېږي؟ په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو، خو تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو. ننګرهار میشتې څلرویشت کلنه راضیه له څو اونیو راهیسې خپلې دندې ته د تلو یا نه تلو په پریکړه کې زړه نازړه وه، خو د مارچ په یو دېرشمه نېټه دغلته د درې تنه ښځینه واکسیناتورانو له وژل کېدو وروسته دې خپله هغه دنده پرېښوده چې په ډېر زیار یې ترلاسه کړې وه. راضیه چې دا یې اصلي نوم نه دی او د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي اصلي نوم او ږغ یې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل پوهېږي چې که کار ته ولاړه نه سي ښایي هغه دنده له لاسه ورکړي چې په تنخواه د دې ټوله کورنۍ چلیږي. خو د دې په وینا پلار یې ورته ویلي که د ښار په کوڅو کې ګام پر ګام پر ښځو د هدفي بریدونه ویروي، د دې له کوره وتل او کار ته تګ به په لوی لاس مرګ ته غېږ ورکول وي. یوازې راضیان نه دی چې په ننګرهار کې په ښځینه کارکوونکو وروستیو بریدونو د خپلې دندې پرېښېدو ته اړ کړی. سایره سلیم ننګرهار میشتې خبریاله هم له اونیو راهیسې خپلې دندې ته نه ده تللې. هغه وایي پر ښځینه ژورنالیستانو او نورو کارکوونکو وروستیو بریدونه د ښځو لپاره ډېره ستونزمنه کړې چې له کوره ووځي.
په داسې حالاتو کې د هر چا نه زموږ ویره کېږي چې ګوندې دی به موږ ووژني، او خپله د تېرو دغه څو وژنو نه را په دې خوا ډېرې ښځینه کارمن دانو هغه که د ژورنالیزم په برخه کې دي او هغه که په نورو برخو کې دي ډېرو استفاداني ورکړي دي او په کور باندې وسناست دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د نشراتو او ارتباطاتو د برخې رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
د 2021م نه پایله تر اوسه پورې 14 ښځې وژل شوی او 22 هم ټپیان په هدفي وژنې.
له یادو څوارلسو ښځو یوازې اووه تنه یې په تېره څه کم یوه میاشت کې په ننګرهار ولایت کې په جلا جلا بریدونو کې وژل سوي دي. په دې ولایت کې د مارچ په دویمه نیټه د انعکاس تلویزیون د دوبلې د برخې درې کارمندانې په دوو جلا بریدونو کې ووژل سوې. د دې پېښې لا میاشت پوره نه وه چې د مارچ په وروستۍ ورځ د پولیو د واکسینو د کمپاین درې واکسیناتورانې په هدفي بریدونو کې په نښه او ووژل سوې، او ورپسې سمدستي همدې ولایت کې یوه بله پولیسه د هدفي برید قرباني سوه. په وژل سویو درې واکسیناتورانو کې یوه 22 کلنه سمینه صافی و چې یو کال وړاندې واده شوې وه. دارالمعلمین کې له زده کړو وروسته یې قبله ګیل وستې وه او تازه یې په رضاکاره توګه د پولیو واکسین په کمپاین کې د واکسیناتوري په توګه کار پیل کړی و چې د دندې او کمپاین په دوهمه ورځ له دوو نورو همکارانو سره ووژل سوه. د سمینې یو خپلوان برهان الدین نظامی ازادي راډیو ته وویل
سمینې مې د کاکا لور وه او ډېر لایق او وطن او خلکو باندې مینه جنې وه. تعلیم یې کړی او زحمت یې ویستی و او همده یې ارزو و غوښتنه وه چې زه به خپلو خلکو ته خپلو وطنوالو ته د خدمت مزدر وګرځم.
سمینه د هغو ناڅرګندو کسانو په ډزو ووژل سوه چې ساعتونه د دې کور ته نږدې د دې او د دې د همکارۍ راوتلو ته منتظر و. بریدګر له قتل وروسته په عادي رکشا کې د پیښې له ځایه وتښتېدل. له یوې میاشتې څخه کمه موده کې په جلا جلا هدفي بریدونو کې په یوه ولایت کې د لږ تر لږه اووه تنو د ښځینه کارمندانو وژل په تېرو شلو کلونو کې بې ساري دي. وروستیو بریدونو دا پوښتنه نوره هم سخته کړې چې په ننګرهار کې څوک پر ښځو د دې پرله پسې بریدونو تر شا لاس لري. وسلوالو طالبانو په ګڼو د بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق انارخیل ازادي راډیو ته وویل د داعش وسلواله ډله په ننګرهار کې پر ښځینه کارمندانو بریدونو کې لاس لري.
دغه اخیری کوم قتلونه چې سوي دي په ځانګړي ډول د ښځینه او ترور یا د خویند ترور زموږ دقیق معلومات دادي چې دا عمل چې ترسره شوی ده دا داعشیانو کړی ده. د داعشیانو پاتشونکو دا کار کړی ده. عملی کې هیڅ شک شبهه نشته کله چې داعش په څه قدم واخیستل سي په ځینې حالاتو کې متاسفانه ځینې حالات ورته طالبانو برابر کړی دي. اما زه باید په جرات د خبرو وکم چې دغه کړنه د داعشانو ده، داعشانو د عمل کړی ده.
داعش وسلوالې ډلې خپل هم د ځینو د بریدونو پرامنه لیده. په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش وسلوال ځپل سوي، نو ولې د وروستیو بریدونو مخه نه نیول کیږي؟ د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي د ځینو پیښو عاملین یې نیولی دي، خو زیاتوي چې دوی څو وړې او پټې هستې لري. د ښاغلي امرخیل په وینا د سلګونو زرو کسانو په منځ کې د بې دفاع ښځو په نشه کول د دې وسلوالو لپاره تر ټولو اسانه هدف دی چې فکر کوي هم پرې په اسانۍ برید کولی سي او هم پر رسنیو کې پراخ انعکاس کوي. په ننګرهار کې له هماغه پایل راهیسې په اچین او څنور ولسوالیو کې د داعش وسلواله ډله فعاله وه. دا وسلوال وروسته له طالبانو او حکومت سره په جګړو کې کمزوري او ډېری یې حکومت ته تسلیم سول. د ننګرهار چارواکي وایي که څه هم دا مهال د داعش ډله په کومه سیمه کې څرګند واک نه لري، خو په وړو او پټو ډلګیو کې لا هم خواره واره فعالیتونه کوي. په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي او د قربانیانو ځینې کورنۍ بیا د ننګرهار له والي سره په دې ارزونه کې موافق نه دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې ځایي مافیا د دې ولایت د خلکو لپاره جدي ستونزه او د دې سبب سوی چې د ننګرهار امنیتي چارواکي ژر ژر بدل او د دوی د خوشي کسان وي. د میرمن یون په وینا کله هم چې د دې مافیایي ډلو ګټې خطر سره مخامخ سوې، دا ډول بریدونو ته یې مخه کړې څو ویر خبره کړې.
طالب او یا داعش دومره خطرناک نه دی لکه دغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکمه ده. زیاتره ترورونه د مافیا د ډلو د خوا کیږي. زمونږ زیاتره ډاکټرانو ته دوی پیغامونه په ټلیفون پریدي، ورته وایي چې دومره پیسې راکړه کنه تاسو مونږ وژنو.
هغې د داسې چا یا کومې ډلې نوم یاد نه کړ چې د دې مافیا برخه دی وي، خو وی ویل چې دا اقتصادي مافیا ده چې تر ډېره غواړي په ننګرهار کې عایداتي سرچینې لاندې کړي. په ننګرهار کې د داسې یو اقتصادي زورواکي ډلې یا مافیا په اړه له څو کلونو راهیسې وخت ناوخت چارواکو او ځایي فعالانو څرګندونې کړي، خو تر اوسه هیچا داسې مشخص کسان یا ډله چې د دې مافیا برخه دی وي نه دي په ګوته کړي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر بیا په دې ولایت کې په ښځینه کارکوونکو بریدونه د هغو کار بولي چې د ده په وینا د سولې د روانو هڅو ناکامول غواړي.
دلته استخباراتي جنګ دی، دلته څوک یوه ډله د سولې غواړي بله ډله سولې مخالفت کوي، او دا استخباراتي کړۍ دا نه طالب کوي نه داعش کوي. زه په دې باور یم چې دا استخبارات ډله کوي چې هغوی سولې نه غواړي.
د ښاغلي عمر په وینا پر ښځو د دې بریدونو ترسره کوونکي غواړي دا حمله داسې مهال د طالبانو په نوم تمامې سي چې طالبان له افغان حکومت او نړۍ سره د سولې په خبرو بوختي او د ښځو د راتلونکي په اړه خبرې د بحث له اساسي ټکو څخه دي. پر ښځینه وو د هدفي بریدونو د عملینو په اړه د حکومتي چارواکو او د خلکو د استازو د جلا جلا څرګندونو څخه په دې اړه یوې پایلې ته رسیدل ستونزمن دي. خو دا څرګنده ده چې د داعش وسلوالې ډلې په ننګرهار کې پر ګڼو ښځینه کارمندانو بریدونو کې لاس لرل خپل منلی دي. که چیرې په دې بریدونو کې رښتیا هم دا ډله لاس ولري، نو د جلال آباد ښار په نسبتا خوندي سیمو کې د دې ډلې لخوا د دا ډول بریدونو پلانول او ترسره کول شوي چې دا ډله د افغانستان په ختیځ کې لا هم پیاوړې ده او د حکومتي چارواکو هغې اداوې سمې نه دي چې دا ډله په ننګرهار کې ځپل سوې ده. لبلې خوا په ننګرهار کې پر ښځو د وروستیو بریدونو د قربانیانو کورنۍ د حکومت پر هغو اداوو هم بې باوره دي چې وایي د ځینو دې بریدونو مسؤلین یې نیولې دي. په ننګرهار کې د یو خصوصي ټلویزیون په خوانی خبریاله ملاله میوند نږدې څلور میاشتې د مخه په یو وسلوال برید کې ووژل سوه او چارواکو یې د قتل په تړه او د څو کسانو د نیول کېدو ادعا وکړه، خو کورنۍ یې په دې اړه شک لري. د ملاله میوند ورور حماد هلال وایي د ملاله تر قتل وروسته د ننګرهار والي ورته وویل چې دوی د دې قتل په تړه دوه کسان نیولې دي، خو وروسته یې خبره بدله کړه.
موږ سره خبرې وکړې، وی ویلې چې موږ دوه قاتلین نیولې دي او موږ ته یو ډول ډال راکړه، خو موږ ته یې توازی نشو. لغې وروسته به خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې موږ د ملالی څه قاتلین په قتل رسولی دي او یو نفر موږ نیولې دي، چې دا څرګندونې د لومړی څرګندونو سره پوره په ضد و نقیص دي.
هغه وایي تر دې وروسته هیڅ کومې امنیتي ادارې ورته نه دي ویلي چې د ده د خور ملالی میوند د قتل قضیې چیرې ورسېده او په دې اړه څېړنو کې څه پرمختګ وسو. هارون رحیمی د شهناز رؤفی په نوم د انعکاس د ټلویزیون د بلې هغې کارکوونکي ورور دی چې میاشت مخکې په جلال آباد ښار کې د دوو نورو همکارانو سره ووژل سوه. رحیمی وایي که د حکومت امنیتي ادارو هغه مهال د ده د خور د قتلانو د نیولو لپاره جدي او په اخلاص اقدامات کړي وای، اوس به میاشت وروسته درې نورې واکسیناتورانې نه وژل کېدې. هغه وایي د ده د خور او ځینو نورو ښځینه فعالانو قضیې رسنیزې سوې ځکه پاملرنه ور واوښته، خو په وینا یې ټولنه کې د دا ډول قتلونو تشتونو او ګواښونو ډېرې پېښې موجودې دي چې څوک ترې خبرېږي هم نه. هارون رحمي که څه هم وویل چې په دې ولایت کې د ښځو د خوندیتوب لپاره د دولت له اقداماتو نه هیله دی، خو وایي له خپل ولس لا هم هیله او تمه لري.
خو زه د خپل ولس نه د خپلو خلکو نه دغه یو تقاضا کوم چې لطفا د ښځو حضور په خپله ټولنه کې ومني، قبول یې کوي او د ښځو سره یو ځای دا ټولنه جوړه کوي. دولت یې نشي کولی، نه یې امریکا درته کوي، نه یې جاپان درته کوي، او نه یې دولت درته کوي.
په ننګرهار کې په تېرو شلو کلونو کې یو شمېر ښځې وتوانېدلې چې د رسنیو، نړیوالو موسسو او ځینو نور حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره له کوره بهر د کار کولو چانس ترلاسه کړي، خو وروستۍ پیښو له ګڼو ننګرهاري نجونو او ښځو دا چانس بېرته اخیستی. راځئ چې اوس په کور ناسته ده وایي که د جلال آباد ښار کوڅې د ښځو له قاتلانو پاکې هم سي، ډېر وخت به اړتیا وي څو دا او کورنۍ یو وار بیا ډاډمن سي چې له کوره بهر په کار پسې وتلې د ژوند په بیه نه تمامېږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادي راډیو اوریدو سنو وس به ورسو له اسمه سروان خبر واورو چې نړیوال ورسپنه د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خبرونه له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو ټاکل شوی نیټه ته په اشاره لیکلي، له افغانستان د ځواکونو ایستل یا د بی پای جګړې دوام ش انتخاب نه دی. خبرونه د نیویارک ټایمز د مارچ د شپږویشتمې نیټې د راپور یادونه کړې چې د سی آی ای په قولې ویلي وو که امریکا له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو کې له بی ډي کار واخلي، د افغانستان دولت به وپرځي او طالبان به واک ته ورسیږي. القاعده او یا حتی د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځي به په دې هیواد کې قوت واخلي. فارن پالیسی بللار په افغانستان کې تر نامعلومی مودې پورې د ډیر شمیر امریکایي پوځیانو حضور بولی چې په نتیجه کې به د امریکا لګښتونه زیات شي. د دې خبرونې پر اساس امریکا باید دریمه یا منځوي لار ولټوي چې دغه هیواد ګټې خوندي کړي، او هغه دا ده چې محدود شمیر تروریستي ضد ځواکونه په دې هیواد کې پرېږدي او هند ته پراخ رول ورکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکوي، او په دې توګه یقیني شي چې القاعده بیا په دې هیواد کې سر نشي راپورته کولی او داعش یا اسلامي دولت په افغانستان کې نشي خپرېدی. په افغانستان کې هند ته د زیات رول ورکړه بېله شکه چې پاکستان پاروي، خو د چین په وړاندې هند ته په سیمه کې د رول ورکړه اړتیا ده، او پاکستان باید پرې نه ښودل شي چې په سیمه کې د امریکا د پالیسۍ په وړاندې ودرېږي. د هل د ورسپانې هم له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر خطرونو لیکنه خبره کړې ده. ورسپانه وایي له افغانستانه د ځواکونو ایستل د امریکا او د متحدو ایالاتونو د متحدانو ګټو ته په ستره بیه تمامېږي. د هل لیکلي د کم شمېر پاتې پوځیانو ایستل به له سیاسي پلوه د هوساینې سبب شي، خو ستراتیژیکه ناکامي ده، او هوساینه به هم د لنډ وخت لپاره وي ځکه چې امریکا به له هغې سیالۍ ووځي چې د اتمي دولتونو په شمول د امریکا دښمنان زړور کوي چې په داسې ډول ستراتیژي له سره ترتیب کړي چې په نتیجه کې په اوږد مهال کې د امریکا ګټې وګواښل شي. د آسیا په زړه کې د امریکا حضور له ډېره وخته د سیمې د نورو لوبغاړو د ستراتیژیو په ټاکلو کې کلیدي ګڼل کیږي، خو که امریکا له افغانستانه بوزي دا لوبغاړي به خپلې هغې ستراتیژۍ بدلې کړي چې د امریکا د حضور له کبله یې تر اوسه نشوای بدلولی.
اوس به هم یو نړیوال راپور واخلو. راپورونه وایي د میانمار امنیتي ځواکونو پرون شنبه پر ډیموکراسي پلوه مظاهره چیانو ډزې کړې او لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي دي. پوځ د مخالفانو د ځپلو لپاره تر شلو د ډیرو نورو پیژندل سوي منتقدانو د نیولو حکم هم کړی دی. سلیم محمد صالح په دې اړه نور تفصیل راکوي.
دوو خبری آژانسونو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په مرکزی شارګوټي مونیوا کې د مظاهره چانو پر ډلې ډزې وکړې، لږ تر لږه څلور کسان یې ووژل او ګڼ نور یې ټپیان کړل. د باګو په نوم آنلاین خبرونې راپور ورکړی چې بل کس په جنوبي شارګوټي تاتون کې په ډزو وژل شوی دی. د فبروري له لومړۍ نیټې چې پاوڅ په میانمار کې کودتا کړې، نږدې هر ورځ خلک چې پر وړو وړو ډلو سره ویشل شوي په لویو او وړو شرونو کې په مظاهره راوځي. دوی د آن سان سو چی په مشرۍ د ملکی حکومت د بیا وکمنېدو غوښتنه لري او د پوځي کودتا مخالفت کوي. له هغې راهیسې په مظاهرو کې تر 1550 ډیر کسان وژل سوي دي. یو مظاهره کوونکی چې غوښتل یې هویت یې پټ پاتې سي، پرون رویټرز خبري اجنس ته وویل امنیتي ځواکونو پرون شنبه په پرلپسې ډول بې صدونکي لاسي بمونه او مرمۍ کارولې. د رسنیو په راپورونو کې ویل سوي چې د میانمار په دویم لوی ښار مندالې او شمالي ښارګوټي هپاکاند کې هم مظاهرې سوي دي. رویټرز خبري اجنس راپور ورکړی چې پولیسو او د پوځي حکومت ویندویانو د ټلیفون تماسونه ځواب نه کړل چې نظر یې واخیستل سي. بلخو پرون د یاغیانو د لسو ډلو مشرانو په آنلاین غونډه کې د میانمار پر وضعیت د بحث پر مهال د مظاهره چانو په وړاندې د پوځي حکومت لخوا د مرګونی ځواک کارول وغندل. د فرانسې خبری اجانس په حواله د شان ایالت د احیا شورا په نوم د یوې مخالفې ډلې مشر جنرال یاوید سرک وویل د میانمار د پوځي شورا له مشرانو سره باید حساب کتاب وسی. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې چارواکو په ټولنیزو شبکو کې د بانفوزو شخصیتونو، سندرغاړو او ماډلونو په ګډون لږ تر لږه د شلو نورو پیژندل سویو کسانو د نیولو حکمونه صادر کړي دي. په ټوله کې تر اوسه د 30 کسانو د نیولو حکم ورکول سوی دی. دغه حکمونه د هغه قانون له مخې صادر سوي چې د وسلولو ځواکونو په وړاندې تحرکات منع کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو اوری پا کابل که تبجیه و دیش دقیقی سوی و زلبیه دا مهم و خبرونو سرچکی وی. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي وسلوال طالبان په پام کې لري چې د هیواد په لویو ښارونو کې خپلې حملې زیاتې کړي. حیات الله حیات پرون په کابل کې له لوړرتبه امنیتي چارواکو سره په یوه ګډ خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملي اردو چارواکو د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې تر یوویشتو د ډېرو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کړې ده. طالبانو د دې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې وړ مشپد امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې وروسته بیا جګړه ونښته او تر پرون پورې یې دوام وکړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خوست د هوایی ډګر امیر وایي د دې هوایی ډګر له جوړېدو سره به د خوست کرنیز او نور محصولات د نړۍ بیلابیلو برخو ته په اسانۍ صادر سي. په پام کې د نجونو د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن هم په کابل کې دوه ټیمونه سره مخامخ سي. دغه لوبې د پنجشنبه پرس په کابل کې پیل شوې دي. روسیه د امریکا له متحده ایالاتونو سره د فضایي همکاریو موافقه تر 2013 میلادي کال پورې تمدید کړه. بنګلاديش په پام کې لري چې د کورونا وایروس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره سر له دوشنبه په ملي سطح د 2 ورځو لپاره ټول بندیز نافذ کړي. او د سومالیا پولیس وایي په پلازمینه موګادیشو کې یو ځانمرګ بریدګر پر یوه موقتی بازار په حمله کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل. دوستانو د مجموعه سره سم دوه اونیز پروګرامونه لرو، تند څنګه او حقیقت څه دی.
تند څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. په نننۍ تاندې څانګې کې د ځوانانو په رضاکاره فعالیتونو خبرې کوو. آیا د پخوا په پرتله د ځوانانو رضاکاره فعالیتونه کم شوي که ډېر شوي؟
شته، خو هومره تمه چې موږ ورته لرو نشته.
ټول درد احساسو، ولې د درد په وړاندې زموږ اقدام څه ده؟
او رضاکاره فعالیتونه د ټولنې لپاره څومره مهم دي؟
صادقانه بعض جنو کې ضرورت نشته چې همیشه موږ جبړه کړي.
نو انشاءالله دغه لپاره راتلونکي کې موږ پلانونه لرو د به ټول چوکاټونه او اصول او طریقه ورته جوړو.
په بشری ټولنو کې هر وخت داسې ستونزې را پیدا کیږي چې یو انسان، یوه کورنۍ، یو کلی یا یوه سیمه یې له حل کولو عاجز وي او په داسې وخت کې د نورو مرستې او ګډ کار ته اړتیا وي. په افغانستان کې د مرستې فرهنګ له پخوا موجود و چې له نورو سره ځینې پلان شوې مرستې د حشر په نوم هم کېدلې. په نورو هیوادونو کې هم دغسې رضاکاره فعالیتونه کیږي او ځوانان پکې ډېره ونډه لري. په رضاکاري کې خلک په خپلې ګټې پسې نه ګرځي، بلکې مقصد دا وي چې له هغو کسانو سره مرسته وشي چې اړتیا ورته لري. همدا ډول رضاکاره فعالیتونه په دوامداره ډول او په ځانګړو برخو کې هم کیږي. مثال یو شمېر د چاپیریال ساتنې په برخه کې رضاکاره فعالیتونه کوي، ځینې د زده کړو د فرصتونو په برابرولو کې مرسته کوي او داسې ډېرې نورې برخې هم شته چې رضاکاران پکې مصروف دي. د یوې دولتي رسنۍ کارکوونکی ظاهر څراغ وایي په افغانستان کې هم ځوانان رضاکاره فعالیتونه کوي خو اړتیا ته په کتو دا فعالیتونه کم دي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه ده چې د حکومت له کارونو نیولې تر ټولنیزو بنسټونو نور نورو کارونو پورې چې کار ته اړتیا لري رضاکارانه کار ته هم ډېره اړتیا لري. که څه هم افغانستان بېوزله غریب او فقیر هیواد دی، خلک کار ته اړتیا لري او خلک یې البته د ګټې لپاره د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره حیران دي، خو بیا هم یو ډله ځوانان شته دي له نیکه مرغه چې په دغه برخه کې کار کوي او د هیوادوالو لپاره خدمت کوي. نو زما په خپل نظر باندې شته، خو هومره تمه چې موږ ورته لرو نشته.
ځینې په دې باور دي چې د رضاکارۍ لپاره ډیرو خلکو یا ډیرو امکاناتو ته اړتیا ده، خو حیات الله نظری وایي هر څوک د خپل وس او توان په اندازه رضاکاري کولای شي.
د کورونا هم ډېرې ځوانان راویښ کړل چې دوی رضاکارانه کارونه وکړي. د کورونا په وخت کې موږ ولیدل چې ډېری کسان په کلو بانډو کې، هم په ښارونو کې، هم په سوشل میډیا کې دوی هغه مرستې راټولولې او هڅه یې کوله چې یو چا سره مرسته وکړي، لاسرسی وکړي، او دغه ډېر ښه شوي دي. اوس د سوشل میډیا له لارې ځینې ډېری ځوانان دي چې هغوی غږ جګوي، د یو غریب لپاره، هغه کسان چې مشکل لري، ستونزه لري، د هغوی هغه غږ پورته کوي. اوس که موږ وګورو زیاتره وخت کسان ته وینه په کار وي، همدغه په رضاکارانه ډول سره دوی تلاش کوي چې یو مسلمان ورور ته هغه وینه ور ورسوي. یعنی موږ د هر څه لپاره یو غټ سیاسي لشکر جوړ کړو. دا چې هر څوک تر هر څومره تر اوسه توانه پورې کار کوي، رضاکارانه فعالیت کوي، همدا مهمه. زه به پاره باندې فکر کوم چې دا چې یو فکر چاته ولویږي چې څه ډول کولای شي، له کومې لارې کولای شي چا سره مرسته وکړي یا هم رضاکارانه فعالیت وکړي، دا مهمه ده. دا داسې دی چې فار مثال د یو چا څومره په وسه باندې پوره یې، هغومره تلاش کوي، کوشش کوي چې رضاکارانه فعالیت ترسره کړي.
لیکوال همایون بهادوري وایي ځینې وخت داسې هم پېښ شوي چې یو چا پروژه اخیسته خو نور ځوانان یې په رضاکارۍ له ځان سره نیولي. کله چې هغوی له دې کیسو خبرېږي، د خپل پر رضاکارۍ د ځوانانو باور کموي.
لږ وړاندې فکر وکړو چې د دوی لامل څه شو چې دوی د رضاکارانه یا د وړیا کار د ټولنې لپاره دوی لاس په سر شول. که مدني فعالیت یو څو یو چا کول، ځان لپاره چې ځای پیدا کړول ته مصروف شو، مدني فعالیت او رضاکاری پاتې شول، او هغوی چې رضاکاران نشي کېدلی، هغوی په مغز سترګې ورته ګوري چې دلته له ما څه استفاده کیږي. یعنی ښه ذهنیت سازی نه ده شوې د دې لپاره چې باید یو څوک رضاکار شي.
منتشر شاهي هغه رضاکار ځوان دی چې د کتابتونونو د بډایه کولو په برخه کې کار کوي. نوموړی وایي د تیرو کلونو پیسو او پروژو ځوانان داسې عادت کړل چې اوس په اسانۍ څوک دې ته نه تیارېږي چې په وړیا ډول خپلې ټولنې ته خدمت وکړي.
دغه تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته نړیواله ټولنه راغله، ډېرې پیسې راغلې کنه. دا باور زه فکر کوم دا ډېره غټه ضربه یې موږ خپل ډېر پخوانی هغه کوم ارزښمن دود سی ودي اشر هغه ته زه فکر کوم ډېره ضربه رسولله. یعنې ټول خلک په پیسو عادت شول. ته فکر وکړه که یو وړکې غونډم کې ته مجبور یې خلک ته پیسې ورکړي چې هلته راشي. یعنې هغه د هیڅ وطن دوستي دا ټول شیان د ځوانانو او د ټول د موږ ټولنې په اکثریت دغه انسانانو کې له منځه تللی ده. بل لا مهاجرتونه زه فکر کوم ډېر تاثیر یې وکړ. موږ د خپل وطن لرې پاتې شو، هغه هیوادونو کې هم چې موږ اوسېدلو، دا د راشنونه او څه شی او څه شي کنه پخوا، دا موږ یو قسم مفتخور مخته کړو.
شاهي وایي که ځوانان فکر وکړي چې ټولنه په دوی حق لري او دوی باید ټولنې ته یو څه وکړي، بیا به د دوی لپاره رضاکاری سخت نه وي.
مثلا همدا ستاسو په کلو کې کلار سي موږ اشر لرو، بیا له پاکو د جماعت بام کاغلو. نو زه ډېر په دې باندې باور لرم او مثلا موږ تاسو باید هماغه اشر را انتقال کړو نور موضوعات ته. مثلا فکر وکړي د موږ د کتاب ملګرو، موږ یو پروګرام لرو په څلور کال کې تقریبا ملګري لګیا دي رضاکارانه، مثلا لګیا دي نور دوستان په دې کې شپه ورځ کار کوي، سخت تیری دل تزال تزه. زه خپل په دې باور لرم او زه هر څه کوم سنور دوستان په دې باندې باور پیدا کی سي. موږ تاسو باندې وطن حق لري، مثلا باید صادقانه باز جون کې ضرورت نشته سي همیشه موږ جبډک سي. موږ دا وطن دا موږ د سره باید صادقانه کار وکاو. دا مثلا دا اوي پیسې لاس کله شل کله وي او شل کله خو تیر سلی لاس کله نور بمي خبات شکو. مثلا فکر کو دا ټول نه خوم ته پاتې ده. باید موږ تاسو خپل صادقانه دغه وطن سره مینه ښکاره کړو، د وطن لپاره کار وکړو، هغه سره یو احساس پند کیږي.
شکر الله لیوال وایي ډیر ځوانان د ټولنې په ستونزو او ناخوالو دردیږي، خو په دوی کې بیا کم ځوانان د وضعیت د بدلولو جرأت کوي.
ټول درد احساسو ولې د درد پر وړاندې زموږ اقدام څه ده مونږ یو بې وزله کس فرض کړه سړک په سر باندې ولید دغه انځور مو وخت فیسبوک ته واچول چې مرسته سره وکړي هغه سره مرسته وشوه ځوانان باید مسؤلیت پذیر اوسېږي دا یوازې مسؤلیت دا نه ده چې ما فیسبوک کې پوسټ وکړو یا مې څو نفرو ته ورته لږه خلاصو ته به نفرو ته پسې ورشي دروازې شاته پیسې تر راواخلي هغه ته هم تشویق او ترغیب کړي چې نورو کسانو ته دا ورته وایي که نه او بل دا ده چې مونږ باید هر وخت دولت ته نورو ټولنو ته سازمانونو ته ونه درېږي چې مونږ سره مرسته کوي من حیز دی او فعال غړي دی د جامعې مونږ هم دا مسؤلیت لرو نه تنها دا مسؤلیت چې غږ اوچت کړو خلک خبر کړو بلکې مسؤلیت باید په دې توګه مونږ خپل مسؤلیت تعقیب کړو چې دغه خلکو په ژوند کې هم تغیرات باید بېرته راغلي
دا چې په اوس وخت کې د ځوانانو رضاکاره فعالیتونه څه ډول روان دي او دوی خپل کارونه څنګه داسې تنظیمولی شي چې ګټه یې ډېره وي په همدې اړه مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د فرهنګي او رضاکاره ځوانانو د برخې له رئیس لایق شاه زدران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. زدران صاحب ویل کېږي چې نن سبا د ځوانانو رضاکارانه فعالیتونه کم شوي دي، آیا تاسې منئ که دغسې وي نو وجه یې څه ده ولې دغه فعالیتونه کم شوي؟
د رضاکارۍ په برخه کې که موږ تاسو وګورو فعالیتونه کم شوي نه دي. فعالیتونه د رضاکارۍ په برخه کې موږ تاسو د مرکز و ولایت ولسوالیو په سطح باندې چې وینو زیات شوي دي. زه مثال درکولی شم، د کرونا وایرس په وختونو کې زموږ تاسو ډېر زیات رضاکاره ځوانان، رضاکاره مدني ټولنې او ځوانان راووتل پر رضاکارانه ډول باندې چې کومه ده کمپینونه وکړو، مسکونه او توضیح کړو، خلکو ته آگاهي ورکړه. د مرکز ولایاتو په سطح باندې داسې اوس موږ تاسو ګورو نهالشانۍ سیزن دی او په دغه وختونو کې موږ تاسو وینو په زرګونو ځوانان د مرکز ولایاتو په سطح باندې پر رضاکارانه ډول باندې دوی په دغه کارونو کې برخه پکې اخلي. داسې نور مسایل که موږ تاسو وینو د تعلیم او تحصیل په برخه کې، د ولایاتو ولسوالیو په سطح باندې عمومي حشرونه چې کیږي په دغه کې په ډېر زیات تعداد سره ځوانان د حشر په برنامو کې برخه اخلي. نو داسې نه دی چې د رضاکارۍ دا فرهنګ کم شوی دی، دا فرهنګ ورځ تر بله ښه کېږي او ښوالي طرف ته روان دی. 1499 کال کې مونږ شبکې جوړې کړې د ولایاتو په سطح باندې، ولسوالیو په سطح باندې، او انشاءالله په 1400 کال کې مونږ ګټورې برنامې د ځوانانو د آماګاهۍ لپاره لرو چې ځوانان دغې لپاره تشویق کړو چې دوی په ګڼ تعداد سره لکه په نورو خارجي هیوادونو کې چې په رضاکارانه کارونو کې برخه اخلي، په افغانستان کې هم دغه دود چې کوم دی نور هم عام شي او خلک نور هم وهڅول شي چې په رضاکارانه کارونو کې برخه واخلي.
تاسو خپله چې له رضاکارو ځوانانو سره کار کوئ، ګروپونه یا ټولنې لري، دغه ځوانان بیا په کومو برخو کې مصروف دي، یعنی کومې لاسته راوړنې لري، څه یې کړي؟
ګوره، د رضاکار ځوانان چې کوم دلته مونږ وینو، یو خو زموږ د ځوانانو چارو موینیت چې کوم دی رضاکار دي، یو د څلور دېرش پلس یو په نوم باندې یوه رضاکاره شبکه مونږ په څلور دېرش ولایتونو کې لرو چې د ریاست جمهوري له طریقه فعاله ده. بل د سرې میاشتې رضاکار مونږ لرو چې هغه هم په عملي ډول باندې د مرکز ولایاتو په سطح باندې فعال دي. خو زموږ سره د رضاکار ځوان په حیث باندې دوی بیا په مختلفو برخو کې کمپینونه کوي، لکه اوس خدانه هسته یوه حادثه وشي وینې ضرورت وي، په هغه حادثه کې یو شفاخانې ته یو مریض دغه ځوانان راځي پر رضاکارانه ډول باندې خپل وینه ډونیټ کوي. نهال شانې په اړه باندې په ښار کې حشر شو یا د سولې په اړه باندې یا په مختلفو برنامې د آماګاهۍ چې دي تحصیل او تعلیم په مورد باندې، نو دغه ځوانان زموږ سره په دغه ګټورو برنامو کې برخه اخلي.
یوه خبره چې ځوانانو وکړه هغه دا وه چې مثال ځینې کسانو پروژې اخلي یا ځینې فنډونه اخلي، بیا نور ځوانان راټولوي چې راځه ما سره مفت کار وکړه، رضاکارانه فعالیت راسره وکړه، حالانکه چې هغه خپله ګټه پې کوي.
بعضې ټولنې کېدای شي اوس د دولت په چوکاټ کې نه، د دولت نه بیرون مونږ مدني ټولنې یا داسې خوځښتونه لرو چې په رضاکارانه ډول دلته د مرکز او ولایاتو په سطح باندې، ولسوالیو په سطح باندې برنامې پر مخ وړي. مونږ په یوه میکانیزم باندې کار روان کړی دی چې هغه مرستې چې کېږي باید دغه راپور موجود وي، ګزارش چې موجود وي، دیو دولتي نه حد پتوګه باندې چې ځوانانو چرمنیت یو دولتي نه حد دی، دغه چې څومره دوی فعالیتونه کې ځوانانو چرمنیت تم دوی گزارش ورکي، ځکه چې دلته موږ تاسو بزرګونو نه حدونه لرو چې پر ذکرانه ډول باندې دوی فعالیتونه کوي. نو ان شاء الله دغه لپاره پراتون کې کوم پلانونه لرو د بټول چوکټونه او اصول او طریقه ورته جوړو، په دا باندې کارم شوی، خو نور د خوالي د پروا ان شاء الله نورم کار په دا باندې کیږي.
تاسو خپل له دغه ځوانانو سره کار کړی دی، تاسو په نظر څنګه کېدای شي دوی کار لا نور ګټه ور او پراخ شي؟ یعنی څه ډول کوي شي رضاکارانه فعالیتونه داسې وکړي یا داسې ډیر کې چې ګټور وي او نتیجه یې خوي د ټولنې لپاره؟
او دغه شته مخه خاصو چې دی و چوکاټ نه مخه باید دوی مخته لاړ شي.
کار وکړي دوامدار، داسې نه چې یو ځوان راشي یوه میاشت یا شل ورځې یا دېرش ورځې رضاکارۍ کارونه مختلفو برخو کې وکړي، نه باید دا دوامدار دغه دپاره مونږ په بعضې برنامو باندې اخته یو، دغه دپاره مونږ طرحې لرو، طرزالعملونه مالونه ورته لرو، او په پالیسي باندې انشاءالله د رضاکارۍ د ملي سطح باندې په دا باندې مونږ کار روان کړی دی چې انشاءالله په راتلونکي کې به ډېر ګټور تمام شي.
درنو اوریدونکو د تانې څنګې د دې ونې خبرونه په همدې ځای پات رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس اومده نشي، تبا، ټوخی او د سا بندېدل دي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ یابتا تړون د پنځشنبه پورس په کابل کې د درې نورو میاشتو لپاره تمدید شو. د افغانستان حکومت د دې تړون د نوې بڼې او اصلاحاتو غوښتنه کړې او وایي په دې ډول د دې تړون د ستونزو د حل لپاره کارنده نه دی. افغان حکومت تمه لري چې دا اصلاحات به د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ برخلیک وټاکي. همدا ډول پاکستان هیله لري چې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا سره سوداګریزه راکړه ورکړه وغځوي. خو آیا دا اصلاحات راتلونکي دي؟ د افغانستان او پاکستان پر سوداګرۍ له سیاسي اړخه اغېز څومره دی؟ دا نور مهم موضوعات نن حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مرستیال خغلی یونس مومن سره په خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. مومن صاحب خر اغلاست ازادي راډیو ته
مهرباني ز خپل نیکی له سلامونه تاسو ته او تاسو د ازادي محبوب راډیو ته وړاندې کوم.
مومن صاحب ولې په اپټا تړون کې اصلاحات اړین دي؟
تاسو ګورئ په تیرو لسو کالو کې موږ په دغه تړون کې مشکلات ډېر وو او موږ د دغه تړون د مشکلاتو کې کوم موږ ډېر قوانونه وغلل، حتی چې مجبور رسولو اوس تقریبا د افغانستان او د پاکستان تړون هم په خپل منځي تجارت کې تیر کال هم په ترانزیت کې په ډېره کچه کمی راغلی و. نو لهذا په دې باره باندې تصمیم ونیول شو چې باید په دې ترانزیت تړون کې چې افغان سوداګرو ته تاوان رسوي هم د پاکستان حکومت وجې ته په دې حقیقت پوه شو چې باید په دې تړون کې تغیر راسي او د افغانستان د حکومت هم دا غوښتنه وه چې د پاکستان سره د افغانستان د سوداګرو غوښتنه دا وه چې د پاکستان سره موږ باید یو ډېر پراخ ستراتیژیک په اصطلاح یعنی د رازمداته موږ یو ښه سوداګریز تړون ولرو.
هغه څه چې ستونزې افغان سوداګرو ته پیښې کړې وي د اپتا تړون نه عملي کېدل او که تړون داسې جوړ شوی و چې ستونزې نه هوارولې،
فکر کوم یو څه تړون هم جوړ شوی او بل په دا لس کال کې چې دا تړون جوړ شوی و افریقا یو میټنګ و چې باید دا میټنګونه باید دایرېدل. هغه میټنګونه هم په دې لسو کالو کې هغه څه شاید و باید نه سو دایرې، یعنی در یو یا دوه میټنګ بلان افریقا د دې لپاره و کچېرې په افریقا کې کوم مشکل راځي دا به هغه مشکلات باید حل کړي وروایي چې تړون ته او دا باید اخلاص کړي. دنیا ته دلایل دغه و یو بل څه سیاسی ترنګلچاوې هم د دواړو حکومتو په مابین کې په دالس کال کې چې وایې نه سوای کړی چې دغه تړون ښه پر مخ بوځي او د دواړو خواو تجارانو د افغانستان د سید د هم د پاکستان سید تجارانو ته په میلیونو ډالر تاوانونه ورکړي.
مخکې له دې چې دغه تړون کې د اصلاحاتو پوښتنه وکم، اوس مهال د افغانستان سوداګریز راکړه ورکړه له پاکستان سره له څومره حالت څخه کوم حالت ته راټیټه شوې؟ یعنی وړاندې د کشمیر یا کچه څومره و او څومره ده؟
فکر کوم چې اوس افغانستان او پاکستان تجارتي اړیکو یو ډېر ښه حالت کې قرار لري. اما د افغانستان یو د تجارتو ولې سړی باید حقیقت ته سترګې پټنه کړي.
د رسمي شمیرو له مخې په اپټا تړون کې د خنډونو له کبله د افغانستان او پاکستان سوداګري له درې میلیارد ډالرو اوس مهال یو میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده، دا سمه ده؟
واقعیت دی پخوا موږ تقریبا د پاکستان راکړه ورکړه تقریبا درې میلیارد ډالر وه. ولې تاسو ګورئ چې افغانستان هم د دې په خاطر چې د پاکستان کې مشکلات پیښ شو په تیرو پنځو یا شپږو کالو کې افغانستان سوداګر د افغانستان د حکومت په مستقیمه همکاري باندې وکولای شوی چې نورو بهادرو ته هم خپل لاسرسی ولري. تقریبا دغه اوس موږ د افغانستان ټول بهادر د افغانستان پر مخ خلاص کړي او موږ کولای شو د هر ځای څخه مرسته ولرو. ولې هغه هغه خاص اهمیت چې مشت پاکستان لري، یعنی د کراچی بندر لري، هر بندر خپل ځان ته خاص په اصطلاح یو اهمیت لري، ولې کراچی هم د فار یو خاص اهمیت لري. د دې تاسو مشترک نشه په پټوالی چې کراچی نږدې ترین لار هم زموږ د صادرات پر مخ ده، هم د واردات پر مخ ده.
اوس مومن صاحب، په اپټا تړون کې باید څه ډول اصلاحات راشي؟ هغه اصلاحات چې د افغانستان سوداګري غواړي.
زه فکر کوم چې اپټا باید موږ باید یو داسې تړون ولرو چې دواړه حکومتونه په دې ژوند وي، چې موږ دواړه همسایګان هېوادونه یو او غواړو چې په دې منځکه کې هم نامان وي، نو باید دغه سوداګري تړون ته باید موږ ډېر توجه وکړو. او دا سوداګري تړون باید داسې عیار چې خند باید تشکیل کړي نه وي. په طور مثال مثلا موږ مالونه چې د وخت کراچی ته را رسېږي، هلته یو سټیکر وکړي، چې د سټیکر یې ضرورت نشته، د سټیکر سربېره ضمانت ورکول کېږي، چې دا یو هېڅ د اصطلاح مؤثر کار نه دی. هم ضمانت غواړي، هم سټیکر ورکوي. سټیکر بیا تقریبا 1500 موټره ولاړي، بیا 200 توزیع کېږي. دا هغه مشکلات چې مثلا په بنادور کې مشکلات و، مثلا اگزامینیشن دی، دا تفتیشونه دي، هغه څه دي چې باید نه وي. کوشکې فکر کوم چې دواړه مملکتونه که غواړي چې یو په بل ښې اړیکې سره ولري، او د دواړو ملکو عام ولس او تجاران دواړه کاروبار وکړي، زموږ سوداګري اړیکې باید داسې عیار شي چې سوداګر زیانمن نه شي. تاسو ګورئ پروسه ښکاله، انشاءالله د کورونا وایروس پر اتاک سره زموږ ډېر خلک د دمرج د دینشان د دېشانو سره، یعنی هغه څه چې پاسول دا باید نه وای شوي، په دې خاطر باید نه وای شوي چې زموږ چې دا یو فورس ماجور حالت وو، یعنی غیر مترکبه حالت چې رالی، ولې زموږ خلک تقریبا په میلیونو ډالره دا غته په اصطلاح د مرچ واخل سو، او خلک د غیر لاوسه چې کورونا وایروس مو توان نه اخل. حتی د افغانستان ته هم د مکلفیت لري چې پاکستانی مالونه چې اسیا میانات دي، مور وای دوغو ته یو ډیر بدون د مشکلاتو څخه داسې یو میکانیزم جوړ کړو چې باید یو ورځ کانتینر دلته ونه دریږي.
د اپټا تړون په 2010 کال کې د امریکا په منځګړتوب د افغانستان د حکومت او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو، او اصلي موخه یې همدا و چې باید سوداګریز لار راکړ ورکړ پراخ شي، او افغانستان هم هند ته لار پیدا کړي، او همدارول پاکستان هم منځنۍ اسیا ته لار پیدا کړي د سوداګرۍ په برخه کې. اوس فکر کوي چې دغه اصلاحات چې نوی راځي، دا دواړه کارونه چې افغان حکومت یو شرط هم ګڼلی دی، که د هند اوبو ته لاره پیدا نه کړي، یا هند سره یې سوداګري ونه تړل شي، پاکستان ته لاره نه ورکړي، فکر کوي چې دا کار به په نویو اصلاحاتو کې وشي؟
دا سوداګري معنا هم دغه دی، او د دوو مملکتو یو بل سوداګري په دې معنا ده چې اوس فکر کوم هم مشت هند ته لاړ شته، او هم پاکستان ته لاړ شته. ولې موږ باید دغه مشکلات ته مابین د یوسو زما ارزو نه چې مشکلات باید ما بین د ولاړ، دغه مشکلات چې موږ لرو د پاکستان خاوره کې چې ترانزیت کې یوازې هند نه دی، موږ تقریبا د کراچی د بندر څخه ټولې دنیا ته کولای شو تجارت وکړو. تقریبا دا 15 کاله کېږي یا 16 کاله کېږي د کراچی د لارې څخه تقریبا په میلیونو ډالر زموږ یوازې کاناډا ته زموږ تقریبا ډېر صادرات وچه میوه دومره تقریبا چې له کار ډېره میوه دا ټولې دنیا ته ځي، ولې او لنده میوه هم ځي. ولې زموږ ارزو هغه ده چې یو بل ته په اسلام مشکل تقدیر شته، خو یو بل ته باید داسې کارونه وکړو چې د دواړو مملکتو تجارت، او حتی دا کوشش موږ باید وکړو چې موږ څنګه وکولای شو د افغانستان د لارې څخه او د پاکستان د لارې څخه مرکزی آسیا او جنوبی آسیا سره مشلو. په کار یو مثال تقریبا د ازبکستان څخه په بنګلادیش ته ځي، دا به تقریبا میاشتې یا دوه نیمې میاشتې دا پر لارې وي، او که چیرې د افغانستان د لارې څخه دا په بنګلادیش ته ولاړ شي، نو دا تقریبا یو هفته یا
د اپسا تړون د اصلاحاتو دپاره د دواړو هیوادونو لوړ رتبه چارواکو تر اوسه پورې لس غونډې کړي دي. اصلي پوښتنه چېلته راولاړېږي دا چې یقینا دا اصلاحات دومره ژور دي چې د لسو غونډو په اوږدو کې هم حل نه شول، او که نه پاکستان یا هم بل لوری غواړي بل څه په دې ډول باندې ترلاسه کړي. آسان اصلاحاتو ته هغه څه ډول چې اړینه، ځکه که اصلاحات خلک غواړي لس غونډې کافي غونډې دي، باید یو ګام اخیستل شوی وای.
فکر کوم په داسې په بعضې غونډو کې چې موږ لږ اشتراک درلودی، دغه تخنیکي غونډې یو څه تخنیکي مشکلات لري. موږ غواړو، موږ په خپله هم که څه دغه په تړون کې یو میاشت یا دوه میاشت هغه ولې غواړو چې یو اساسي تړون په دې تړون کې تقریبا د افغانستان ټول سوداګر پوښتل شوي دي، خصوصي طور پوښتل شوی دي. هغه تاسو د مخې اشاره ورته وکړه چې هغه د امریکا په منځګړیتوب هغه تړون جوړ شو، ولې دا په خپله کاملا یو افغاني تړون دی، او هغه مشکلات چې موږ درلوده په هفته کې هغه باید رامنځته نه شي. فکر کوم چې د یو ځای په اصطلاح دا اساسي کار چې کوو هغه لږ وخت لري او باید په هغه باندې باید ډېر غور او بررسي وشي. زه فکر کوم په دې کې ټول هغه قانوني مراجع په نظر کې نیول شوي دي. پخوا په طور د مثال افغانستان د ډبلیو ټي او غړي نه ورته افغانستان د ډبلیو ټي او غړي دي. نور سازمانونه جهاني څخه دغه دي موږ مجبور یو چې دغه سازمانو یا دغه قوانینو په نظر کې نیولو سره باید پر مخ لاړ شو. فکر کوم ان شاء الله چې دې پلا به یو ډېر ښه قانون راشي او هر هغه قانون چې دې فکر کوم د افغانستان د کابینې ته دي د افغانستان هغه حقوقي واحدونو ته دا تللی دي چې هغه باید در نظر تېر کړي. نو موږ هم غواړو چون دا د چې بیا مشکلات تجارانو ته پېښ نه شي خیر که درې میاشتې نور هم وزندې دي ولې زما ارزو دغه ده چې دا به یو ډېر ښه قانون وي یا تړون وي د ټولو همسایګانو سره د یو ښو اقتصادي اړیکې غوښتونکي یو او غواړو چې زموږ اقتصادي اړیکې غیر له سیاسي تخوي او که سیاست هم جوړېږي زموږ سیاستونه باید داسې جوړ شي چې هغه زموږ پر اقتصادي اړیکو باندې تاثیر ونه لري.
صحیح. زما وروستۍ پوښتنه هم په همدې برخه کې به وه چې تر ډېره پورې دغه سیاسي کشمکشونو پر اقتصادي برخه باندې یا د اقتصادي اړیکو په پراختیا باندې بیا څومره اغېز کړی دی په ځانګړي ډول د پاکستان د خوانه؟
زه فکر کوم چې همیشه سیاسي اړیکې مثلا که په سرحد کې یو لږ څه د دوو پولیسو تر مابین جنګ راغلی دي هم زموږ مالونه درېدلي دي او موږ ته په مدینو افغانۍ تاوان رسېدلی دي هغه پیسې هم تاوان رسېدلی دي تازه مېوې ته زموږ هر خوراکي توکو ته چې هغه هلته درېدل د هغو وخت تېری دي. زه فکر کوم چې دغو اشارو باید په نظر کې ونه نیول شي. سیاسي خلک د خپل سیاسي کار کوي حکومتونه د خپل کار کوي ولې ارزو مې بیا هم دغه ده دي چې باید د افغانستان خلک او د افغانستان تجارانو سره دي چې په خپل مابین کې لکه اوس چې هم فرینډشپ لري او ورورګلوي سره لري په تجارت کې موږ ارزو هم دغه ده چې بیا هم دغه ورورګلوي ته موږ وکولای شو چې ډېره وده ورکړو. زه فکر کوم چې دغه زموږ تجارتي اړیکې به وکولای شي چې پر سیاسي حالات باندې هم ډېر تاثیر وکړي.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب.
ਨੂੰ ಬರ್ಕರ ಟೂಲ್ ತಯಾರ ಹುಜ್ರದ ಕಲೀ